سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د امیر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزی د پای د لامی د هغې برخې هرکلی وکړ چې د یو خپلواکه باثباته متحد له جنګ او له مخدره موادو څخه پاک افغانستان څخه یې ملاتړ کړی او هم یې له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام او د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د اسانتیاو برابرولو یادونه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې لمی کې ویلي دي چې اسلامي امارت د سیمې د امنیت او ثبات او د همکارۍ او د پراخوالي په اړه د ښې همغږۍ د رامنځته کولو په هدف د ورته ناستو هرکلی کوي او غواړي چې په دا ډول غونډو کې افغانستان د څارونکي په توګه خپل استازي ولري. دې مجازي سرمشریزې ته چې هند یې پرون کوربه و د طالبانو چارواکي نه وربلل شوي. د طالبانو حکومت ویلي دي سازمان په بله سرمشریزه کې چې په قزاقستان کې جوړیږي باید د افغان حکومت استازي ته پکې د ګډون زمینه برابره شي. د شانګهای د همکارۍ سازمان په اعلامیه په خبره کړې لمبه کې یو امن او ثبات لرونکی افغانستان د ټولې سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم بلل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس پوتسل وایي که په افغانستان کې د ښځو د زده کړې په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د کار کولو مسله حل شي، دی کولی شي په نړیواله ټولنه کې د دې هیواد د مدغم کېدو تصور وکړي. نوموړي د ملګرو ملتونو له نیوز رسنۍ سره په امریکا کې چې پرون سه شنبه خپره شوې وویل چې ښځې په ټولنه کې د ګډون حق لري. هغه د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې ژره تر ژره دې پر ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي، کنه د تل لپاره به له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان پر اړیکو سوری غورځولی وي. ښاغلی پوتسل زیاته کړه یو نامه هڅه کوي همکاري زیاته او له انزوا څخه د افغانستان د اوسني حکومت په وتلو کې مرسته وکړي. د طالبانو سرپرست حکومت څه باندې یو میاشت وروسته یې دوه کاله پوره کېږي تر اوسه یې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي سازمان یونسکو وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خوبونه او هیلې له منځه تللې دي. یونسکو پر ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې هیواد کې د ښځو د زده کړې اساسي حق تر پښو لاندې شوی دی او دا د نه منلو دی. یونسکو وایي له منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو د نجونو او ښځو د راګرځولو ځپونکې پرېکړې په افغانستان کې د زده کړو په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه وړي او زیاتوي دا هیواد د لوستو ښځو د یو نسل د لاسه ورکولو له خطر سره مخامخ دی. هغه چې د افغانستان یا د بل هر هیواد پرمختګ لپاره ډیر مهم دی. یونسکو وایي که د یو هیواد نیم نفوس زده کړو په ټولنیز ژوند کې له ګډون څخه بې برخې کیږي، هغه هیواد نشي کولی چې پرمختګ وکړي. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د وري حمل میاشتې راهیسې په افغانستان کې په طبي پیښو کې خلکو ته ډیر ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د دې وزارت د اطلاعاتو او اماریکو رئیس اویان شفیع الله رحمي رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل
د روان کال د وري میاشتې نه تر اوسه په ټول هیواد کې د بلادیرو طبي پیښو له امله بعد مرغه یو سل یو پنځوس کسان شهیدان، دوه سوه پنځه کسان ټپیان، دوه زره یو سل دوه شپېته کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي او درې زره دوه سوه نهه نوي څاروي او پنځلس زره دوه سوه اویا جریبه کرنیزې ځمکې او میوه لرونکي باغونه له منځه تللي.
د رحمی په وینا په زپل شو سیمو کې سروې روانه ده او تر اوسه یې وزارت له کورنیو او نړیوالو موسسو سره په همغږۍ په اتاویا زره زیانمنو شوو کورنیو باندې مرستې ویشلې او دغه لړۍ له روانه ده. او چارواکي وایي د پاکستان په شمالي وزیرستان کې نن پر یوې امنیتي پوستې په یو ځان وژونکي برید کې لږ تر لږه دوه سرتیري او یوولس کلن ماشوم وژل شوی او څوارلس ولسي وګړي ټپیان شوي دي. دا پیښه د خیبر پختونخوا ایالت چې مخکې د پاکستاني طالبان یا تحریک طالبان پاکستان یو پیاوړی مرکز و په میرانشاه ښار کې رامنځته شوی ده. د پولیسو یو چارواکی راشد خان ویلي چې په دې پیښه کې یو شمیر سرتیري هم ټپیان شوي خو شمیر یې نه دی ښودلې. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. خوشک کیږي چې دا به د تحریک طالبان پاکستان د ډلې کار وي چې په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې حملې زیاتې کړې دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل لو دا مطالب لرو. دا یونما مرستیال وای ډاډه دی چې د نجونو په زده کړو د بندیز پریکړې او تلفه ده او د طالبانو په ګډون د افغانستان ډیر خلک د دې احکامو مخالف دي. دا چې طالبان په افغانستان کې پر افغان میرمنې لګول شوي بندیزونه به بیرته واخلي او کنه وړاندې په راپور او همدارنګه په تحلیل کې به درته وایو. وربشو کندهار ته چې په دې وروستیو کې هلته د ناچاو د توکو له چاودېدو سره خلکو ته مرګ شو بل اوخته ده.
د خیانه بازی کول د کور څخه څه ګواښه ولر نه ولا درا کو سره چې تا کو سره مو څه وره نو دا چې خپل فرض یې پیدا کړل نور کوم شی نه وي نه پس ځکه چې غار پر کړی ده.
د کندهار په گاوند روزګان په مرکز ترین کوټ او یوش مروز ولسوالۍ کې بیا بزګرانو د شاتو مچیو پالنې ته مخه کړی ده.
بیا د یو کار په چریدو سره بیا درې سنده خصوله یعنی دوه سنده نور یعنی چې چان وکړله درې سنده خصوله د دوه کال په چریدو سره تقریبا اوه سنده خصوله یعنی دی هغه چې چان کوله ما نور سنده خام ته جوړوله او بل اخره د اوه سنده څخه ته سنده ته ورته.
دا به هم درته ولرو چې د اسرایلو پوز د لویدیز غاړې په اشغالي سیمو کې پوزي عملیات نن پای ته رسولي. دا چې د عملیات څه وخت پیل شو او څومره فلسطینیانو ته پکې مرګ شو بل اوختی ده په دې اړه به هم درته راپور ولرو. نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د یو نما مرستیال وای ډاډه دی چې د نجونو پر زده کړو د بندیز پریکړه یو طرفه ده او د طالبانو په ګډون د افغانستان ډیری خلک د دې ډول فرمانونو مخالف دي. مارکس پوتسل سره د یو نما نیوز سره مرکه کې خپله نوې مرکه کې پر افغان نجونو ښځو د طالبانو بندیزونه او محدودیتونه هغه څه بللی دي چې د له قوله قدمه وکړي له نړیواله ټولنې سره به هیڅکله د طالبانو اړیکې ښې نه شي. د یو نما مرستیال داسې مهال چې طالبان په افغانستان کې د امنیتي خوندیتوب ډاډ ورکوي داعش د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت پر وړاندې ستر ګواښ بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازوالۍ مرستیال مارکس پوتزل وایي د نجونو زده کړه د بحث وسیله نه ده بلکې دا هغه څه دي چې د بحث پر ځای پرې برعکس باید ټول نجونې زده کړو ته پرېښودل شي. پوتزل له یو این نیوز سره مرکه کې چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون په خپله ویبپاڼه خبره کړې ویلي ډاډه ده چې د نجونو په زده کړو د بندیز پرېکړه یوه طرفه ده او د طالبانو په ګډون د افغانستان ډېری خلک د دې احکامو مخالف دي. خو پوتزل د دې پوښتنې په ځواب کې چې که د طالبانو په ګډون ډېری افغانان د دې حکمونو خلاف دي نو ولې طالب چارواکي عملي کوي زیاته کړې چې کندهار کې میشت د طالبانو مشر ملا حبت الله اخونزاده او هغه ته نږدې کړی د مذهبي او فرهنګي روایتونو په استدلال سره دا کار کوي. خو پوتزل ټینګار کوي چې د مذهبي استدلال پر بنسټ په ټوله نړۍ کې اسلامي هیوادونه دا بندیزونه نه لري. د یو نام مرسیال د نجونو او ښځو په زده کړو او کار بندیز د افغانستان د اقتصاد لپاره زیان رسوونکی بلل او زیاتوي که دا محدودیت او بندیز دوام وکړي هیڅکله به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې ښې نه شي. مارکس پوتزل د طالبانو د مشر او چارواکو هغه څرګندونې هم تر پوښتنې لاندې راوستي چې د نجونو د زده کړو بندیز یې له کلتوري او دیني مسایلو سره تړلی دی. طالبانو واک ته له بیا ځلي رسېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او تر خوا یې تېر کال د ډسمبر په 24مه نجونې او ښځې پوهنتونونو ته له تلو او نه دولتي مؤسسو کې له کار کولو هم منع کړي. طالبانو دې بندیز ته د اسلامي شریعت نوم ورکړ. خو د یو نامه مرسیال وایي په نه دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز لوی زیان افغانانو ته رسېدلی او نه یوازې دا چې د دوی د مرستو رسولو بهیر یې زیانمن کړی بلکې هغه کورنۍ یې ډېرې ځپلې چې سرپرستي هغو ښځو کوله چې د ادارو کې یې کار کاوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مرسیال په خپله مرکه کې د یو نامه د ماموریت پر وړاندې امنیتي ستونزو ته هم اشاره کړې او داسې مهال چې طالب چارواکي د افغانستان د خوندیتوب ادعا کوي مارکس پوتزل داعش خراسان څنګه د خپل ماموریت پر وړاندې لوی ګواښ بولي. طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ښاغلي پوتزل د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو پوتزل دا د طالبانو لپاره یو فرصت بولي چې د افغانانو پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي او زیاتوي که د افغان نجونو او ښځو زده کړو او کار ته اجازه ورکړي فکر کوي چې افغانستان به یو ځل بیا نړیواله ټولنه کې مدغم شي او تر خوا به یې نړیوال تمویل کوونکي هم له افغانستان سره په خپلو اړیکو بیا غور وکړي. تر هغه سره مبارزه بشری په ځانګړي ډول د ښځو حقوق او ټول شموله حکومت هغه درې مهم مسایل دي چې له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې د کړکیچ تر حده رسولي دي.
و موریدل چې د یونما مرستيال ویلو چې دا ډاډه دی چې د نجونو پر زده کړو د بندیز پریکړه او طرفه ده او طالبانو په ګډون باندې د افغانستان ډېری خلک د دې فرمانونو مخالف دي. خو یا طالبان په افغانستان کې پر افغانو میرمنو لګول شوی بندیزونه به بیرته واخلي؟ زموږ همکار خاطر پردیس مرکیب سر کې د پښتنه له خزینه فعالې مرزي حافظینه کړی ده.
دا خو یو واضح خبره ده چې په تیرو شلو یا دوه ویشتو کلونو کې چې طالبانو افغانستان کې جګړې وکړې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې دوی ولاړ وه. یوازینی دلیل او منطق د دوی د جنګ او د مخالفت دغه و چې دوی له مخکني نظام سره نه جوړېدل، د هغوی پر وړاندې دوی نیوکې درلودې او مختلف نور موارد و، مخصوصا د ښځو بس، د ښځو ازادي او د ښځو حقونه، چې په دې برخه کې طالبانو جنګ ته یوه بهانه جوړوله. اوس مثلا که دیر چر یا هم د دوی له راتګ سره لکه تیر نظام غوندې وایي، خو خامخا د افغانستان د خلکو تر نیوکو لاندې راتلل، د نړیوالو تر نیوکو لاندې راتلل، چې که چیرې تاسو هېڅ نه وه مشکل نه درلوده، نو د څه لپاره تاسو څه باندې شل کاله د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړې وکړې؟ د څه لپاره تاسو د بېګناه افغانان له منځه یووړل؟ دا خو واضح وه چې دا انتقادونه او دا نیوکې حتما په دوی باندې کېدلې. دوهم مورد دا چې دوی یو ډېر بد تاریخ هم کېښی ده، یا هم د دوی عمر 15 کلن دور چې و یو بده تجربه وه د افغانستان لپاره او نړیوالو ترې بده خاطره درلوده. نو دغسې یو ذهنیت له ټولو سره و، ځکه په دغه ابتدا کې چې دوی بیا ځله راغله له افغانستان ونیو، په هېڅ صورت د افغانستان د خلکو لپاره او د نړیوالو لپاره دا د منلو وړ نه و. په مقابل کې چې دوی په رسمیت ونه پېژندل شول، یوازینۍ نقطونه چې دوی کولی شوی په ډېرې اسانۍ او ښه استفاده وکړي همدغه د ښځو موضوع وه، ځکه دوی غواړي په رسمیت وپېژندل شي، په دوی باندې پیسې باندې نه شي. مثلا کوم امتیازات چې دوی اوسمهال له نړیوالو څخه اخلي، د هغه د ترلاسه کولو لپاره یو آله د فشار ده چې اوسمهال مثلا که چېرې د دوی یوه غوښتنه نه منل کېږي، خامخا د هغه زور یا فشار ټول په ښځو باندې راځي.
طالبان ولې تر اوسه په دې برخه کې یو واحد نظر ته نه دي رسېدلي؟ تاسو ته معلومات دی چې دوی دا دی تقریبا 2 کاله پوره شو د دوی د واکمنۍ په افغانستان کې، څه فکر کوي ولې دوی په دې برخه کې یو واحد نظر ته نه دی رسیدلی؟
دوی په څو ډلو خپل منځو کې ویشل شوی دي، حتی په همدغه قنداري طالبانو کې چې تاسو وګورئ هغوی په څو ډلو باندې ویشل شوی دي، سره له دې چې د یو ولایت کې دوی هېڅکله د یو بل نظر منلی نه شي. مثلا یو طالب ده یا یو طالب چارواکی ده چې هغه غواړي له نړۍ سره تعامل ولري، یوه سخت دریځه ډلی ده چې هغوی وایي موږ په دغومره کلونو کې جنګ کړی و، په همدې خاطر چې موږ هېڅکله دغه مسایل نه غوښتل، نو اوس د څه لپاره موږ مثلا د خپلې قربانۍ له لاسه ورکړو یا هم هغه تر سوال لاندې پوسو؟ دا خو یو واضح خبره ده چې هماغه په ډلو ټاکلو باندې چې دوی خپلو منځونو کې ویشل شوي دي، دغه ستونزې هم دې ته اجازه نه ورکوي چې مثلا دوی د یو واحد نظر ولري. د ښځو هماغه ابتدایي حق یا هم د نجونو چې دوی باید ښوونځیو ته لاړ شي، په همدغه مورد باندې ممکن ټولو ته معلومه وي چې شاید د اویا یا اتیا فیصده شاوخوا کې طالبان دې ته راضي دي چې بالاخره
د نجونو په وړاندې مکاتبو دروازې باید خلاصې شي. مغلی فزي تاسو په خپل خبرو کې اشاره هم ورته درلودله، دغه وضعیت ته په کتو سره د افغانستان د میرمنو او د نجونو راتلونکی څنګه ارزوي دی افغان میرمنې په صفت؟
دو سره موږ ډېر چانسونه او فرصتونه له لاسه ورکړو د تربیې په برخه کې. داسې تاسو ته د افغانستان ټولو خلکو ته او د نړۍ خلکو ته چې د تعلیم په برخه کې یو ساعت مهمه ده، یوه ورځ مهمه ده، یوه اونۍ مهمه ده، ولې بدبختانه د افغانستان تعلیمي نظام 2 کاله کېږي چې له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ ده. که دا وضعیت دوام وکړي، جبران یې ډېره زیاته سخته ده، په اسانۍ سره نه جبران کېږي، ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ شو، ډېر کدرونه به له لاسه ورکړو.
مرزی حافظی و چې خاطر پردی سره په افغانستان کې د طالبان نخوا پر افغان خصوصو د بندیزونو په اړه خبرې کولې.
azadiradio.com
د ایکسپریس په نوم یو خپلواک بنسټ په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې خای په راتلونکو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې خراب شي. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا کپس په نوم یو خپلواک بنسټ په خپل راپور کې چې د جولای په څلورمه یې خبر کړی پر راتلونکو شپږو میاشتو کې د بشري وضعیت د خرابېدو وړاندوینه کړې. اکپس چې یو څېړنیز بنسټ دی او د بشري مرسته رسوونکو موسسو ته راپورونه او تحلیلونه برابروي، تازه یې په خپل راپور کې څلور هغه عوامل روښانه کړي چې له امله یې په افغانستان کې بشري وضعیت لا خرابېدلی شي. دې بنسټ په کلیوالو سیمو کې د وچکالي، تودوخې او په لویه کچه د ملخانو د خپرېدو له امله د حاصلاتو کمښت او د خلکو د عوایدو کموالی، د طالبانو د حکومت خواله خلکو د دولتي سمکو راګرځول چې لامل یې خلک بي ځای کیږي او بشري اړتیاوې ډېریږي. همدا ډول د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې اقدامات نه کول او د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د نامنیو د احتمالاتو ډېریدل او همدا ډول د افغانستان شمال ته د پاکستاني طالبانو د لیږدولو پلان او هلته د داعش خراسان څنګه او د مقاومت جبهې د فعالیتونو ډېریدل هغه عوامل یاد کړي چې په افغانستان کې روان وضعیت نور هم ناوړه خواته بیولی شي. په دې راپور کې ویل شوي چې د طالبانو له واکمنېدو دوه کاله تیریږي، خو له نړیوالې ټولنې سره یې تعامل کړکېچن شوی او سرپرست حکومت یې بریالی شوی نه دی چې نړۍ یې په رسمیت وپېژني او په مشرانو یې لګېدلي بندیزونه ختم شي. همدا ډول د افغانستان بانک د کنګل شوي سرمایه د لاسته راوړلو لپاره یې هم هڅو نتیجه نه ده ورکړې. په راپور کې ویل شوي طالبانو په تېرو دوو کلونو کې ګڼ فرمانونه صادر کړي چې د افغانانو ورځنی ژوند، بشري حقونه او د بشري مرستو د رسولو بهیر یې اغېزمن کړي دي. د یوې موسسې مسؤل چې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې کار کوي او نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل اوس هم ډېر عوامل شته چې خلک یې مرستو ته اړ کړي او که نور عوامل هم پرې زیاتېږي نو د خلکو ژوند نور هم زیانمن کولی شي. هغه وایي
موسم ګڼ عوامل دي چې د خلکو اړتیاوې په هر سکتور کې زیاتې کړي دي، نو که دا عوامل هم ورسره شي د خلکو اړتیاوې، د خلکو د ژوند ضرورتونه او مشکلات ډېریږي او په هغه کچه باندې بشري مرستې هم او نور امکانات هم کم دي، نو د خلکو په ژوند باندې به ډېر منفي اغېز وکړي، ورسره د خلکو د ژوند خرابېده هغه څه دي چې مستقیما په امنیت باندې او په ټولو برخو باندې اغېز کوي.
اکپس بنسټ داسې مهال په راتلونکو شپږو میاشتو کې د بشري وضعیت د خرابېدو وړاندوینه کړې ده چې طالب چارواکو تر دې مخکې ورته یې دعوې رد کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼو موسساتو او مرسته کوونکو هیوادونو خپلې مرستې کمې یا بندې کړې، ګڼ شمېر کسان بې دندو شول او ښځې د طالبانو د محدودیتونو له امله په کور شوې چې ورسره د ډېرو کسانو اقتصادي وضعیت هم خراب شو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په وینا دا مهال 28.8 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. یاد سازمان دوه ورځې وړاندې په مختلفو برخو کې د افغانانو د ملاتړ لپاره یو دوه کلن ستراتیژیک چوکاټ هم اعلان کړ چې په وینا یې عملي کېدلې د افغانستان د اوسنیو چارواکو په کړنو او د مرسته کوونکو په ملاتړ پورې اړه لري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
اوس به یوه نړیواله موضوع واخلو. د اسرائیل پوځ د لویدیز غاړې په اشغال سیمو کې پوځي عملیات نن پای ته رسولی دي. په سټوډیو کې راسره نوري اسنوري د نوري صاحب ستړی مشي، تاسو کړه ته دغه عملیاتو په اړه جزئیات راکړي.
بله فریدا جانې، اسرائیلی ځواکونه د لویدیز غاړې په اشغال سیمو کې د تیرو څو کلونو له تر ټولو پراخو پوځي عملیاتو وروسته نن د فلسطین له جنین ښار څخه ووتلو. په دې توګه هغه دوه ورځنی عملیات پای ته ورسول چې په نتیجه کې لږ تر لږه 12 فلسطینیان او یو اسرائیلي سرتیری ووژل شول، زرګونه کسان یې له خپلو مینو بې ځایه کړل او ډیر زیانونه یې واړول. د اسوشیټد پریس اژانس د راپور له مخې پوځ وایي په دې عملیاتو کې چې د بمباریو او د سلګونو پلی سرتیرو د عملیاتو لړۍ پکې شامله وه، هغو وسلوالو ته سخت تلفات اوښتي دي چې د جنین د کډوالو په کمپ کې اوسېدل. خو معلومه نه ده چې دې عملیاتو به په لویدیځه غاړه کې له تقریبا یو نیم کال راهیسې د پیل شویو درنو جګړو د پای ته رسولو په برخه کې کوم اغېز کړی وي که نه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو له لویدیځ غاړې د اسرائیلي ځواکونو له وتلو مخکې ژمنه وکړه چې د التیا په صورت کې به په سیمه کې ورته عملیات بیا ترسره کړي. نتانیاهو د جنین په یوه څنډه کې له یوې پوځي پوستې د کتنې په مهال وویل چې ماموریت د بشپړېدو په حال کې دی او زیاته کړه دا په جنین کې وروستي عملیات نه دي او هر چیرته چې ترهګر ولیدل شي د ځپلو لپاره به بیا عملیات وکړي. دا په لویدیځ غاړه کې د اشغال په وړاندې د فلسطینیانو د 12 لسیزو مخکې وسلوال پاڅون رئیس د اسرائیل تر ټولو لوی پوځي عملیات ول. د اسرائیل پاوز د 2022 میلادي کال لومړی رئیس د فلسطینی سخت دریزو د ورځنۍ بریدونو په وړاندې په لویدیز غاړه کې عملیات چې هدف یې د سخت دریزو ځپل یاد شوی ترسره کړی دی. د اسرائیل پاوز دغه عملیات ضروري ځکه بللی و چې په وینا یې د فلسطینیانو دولت ډیر کمزوری دی. د اسرائیل پاوز ویل په لویدیز غاړه کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې زرګونه میله وسلې د بمونو جوړولو مواد او د نغدو پیسو زیرمې ضبط کړي دي. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي د اسرائیل د وروستیو بریدونو په نتیجه کې 12 فلسطینیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي، خو د اسرائیل پوځ ادعا کړی چې یوازې سخت دریځ وژل شوي او په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د راپور له مخې په لویدیځه غاړه کې له 140 زیات فلسطینیان وژل شوي او پر اسرائیلو د فلسطینیانو په بریدونو کې لږ تر لږه 25 تنه وژل شوي دي. اسرائیل لویدیځه غاړه، ختیځ بیت المقدس او د غزې ترانګه په منځني ختیځ کې د 1980 کال جګړې په مهال لاندې کړي دي. دا هغه سیمې دي چې فلسطینیان د یو خپلواک راتلونکي دولت جوړولو لپاره د بیرته نیولو هڅه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې لهم ماینونه او ناچاو دي توکي د ماشومانو ژوند ګواخي. په دغه ولایت کې په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې د ناچاو دو مهماتو او ماینونو په چاودنو کې لس ماشومانو ته مرګ شوبل اوختي. تفصیل سیمې څخه په دې راپور کې.
څلوېښت کلن سعد الله خان د کندهار د ژړې ولسوالۍ د حوزې مدد د سیمې اوسېدونکی دی. د نوموړي د کورنۍ 15 تنه غړي څه موده وړاندې د یوې ناچاو د سرګلولې په چاودنه کې ټپیان شول. د ټپیانو له ډلې درې نجونی او دوه هلکان دي چې له دې جملې څلور د سعد الله خان اولادونه او یوه وریره وه. سعد الله خان وایي ماشومانو د کور تر څنګ په یوې ناچاو دي سرګلولې لوبې کولې چې پرې وچاودېده او ټول یې ټپیان کړل. د دغه څلورو ټپیسو اولادونو پلار وایي د ژړې ولسوالۍ په لیرو پرتو سیمو کې اوس هم ماینونه او ناچاو د توکي شته چې ځایي خلک یې د مرګ له خطر سره مخ کړي. نوموړي د طالبانو له حکومت او د ماین پاکۍ له ادارو د دغه ماینونو د لیرې کول غوښتنه کوي. څو اونۍ وړاندې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې یو کوچۍ د راکټ د یوې ناچاو د مرمۍ په چاودنه کې ووژل سو او دوه زامن یې ټپیان شول. دغه راز تر دې څو اونۍ وړاندې د کندهار ښار په 15 ناحیې کې د ماین په چاودنه کې درې تنه ماشومان وژل شوي وو. د کندهار میرویس حبزوی روغتون دلته ګڼ شمېر هغه ماشومان بستر دي چې د ماینونو او زړو ناچاو د توکو په چاودنه کې ټپیان شوي. لس کلن میرویس یو له دغه ماشومانو دی. د کندهار اوسیدونکي وایي له جګړې د پاتې ماینونو خطر تر بل هر وخت خلک په تیره بیا ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخ کړي. د کندهار وسیدونکو منیر احمد د ماین پاکۍ له ادارو غواړي چې د ماینونو د پاکولو چارې ګړندۍ او خلکو ته د ماینونو او ناچاو د توکو د خطرونو په اړه پوهاوی ورکړي.
پنځوس کاله څخه په جنګونو کې دی چې دلته د شورویانو وخت څخه بیا د مجاهدینو بیا د طالبانو جنګونه مکمل داسې ساحې سته چې دښتې دي او دا دښتو کې یا ځینې لویو لارو کې ځینې فرعي سرکانو کې نو ماینونه ایښول شوي دي او هغه پاک شوي نه دي. دا باید عامه پوهاوی ورکول سي، باید خلک پوه کړل سي او دغه ساحې پاک کړل سي.
په کندهار کې د ماین پاکۍ شاوخوا شپږ بیلابیلې ادارې د ماین پاکولو په برخه کې کار کوي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والي بیان حاجي عزیز احمد وایي د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ماین پاکۍ 250 ټیمونه په کار بوختیا او غنی سیمې له ماینونو پاکی کړي.
دا چې په کندهار کې هم د نورو ولایتونو په څیر د پخوانیو جګړو ځینې چاودیدونکي توکي تر مځکه لاندې پټ دي، چې اکثره یې د روسانو د وخت څخه تر مځکه لاندې دي او نه پاک شوي. نو په دې برخه کې په کندهار کې فعلاً درې موسسات دي چې په دې کښې یو شمېر ټیمونه د ماینونو ساحې په نښه کوي او یو شمېر ټیمونه بیا عملاً ماینونه کاږي.
په افغانستان کې ماینونه او ناچاودو مهمات تر ډېره د پخواني شوروي اتحاد او کورنیو جګړو پر مهال پر سړکونو او نورو سیمو شخصي وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې په تیر 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د ناچاودو توکو او مهماتو په چاودنو کې شاوخوا 100 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتی وه.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس په پاسویل کې اروزګان ته ورشو. د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ او یو شمېر لوسالیو کې بزګرانو د شاتو د مچیو پالنې ته مخه کړې ده. بزګران زیاتوي چې اروزګان کې د مچیو د روزنې زمینه مساعده ده، ځکه یو سرسبزه ولایت ته اړتیا نشته چې څوک مصرف پرې وکړي. بلخوا د اروزګان د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې اوس مهال د مچیو فارمونه شتون لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د شاتو د مچیو فارم دی چې شپولای په پالنه بوختی
ملکه وروته لیږل.
د شاتو د مچی د شپولا د پالنې پرته هم خپل ځانګړی نظم لري. د شاتو د مچی په صندوقونو کې ژوند کوي او د خپل ملکی تر امر لاندې هر یو خپل دند مخته وړي. د مچیو د فارم د شپولا دی چې د کرنې او مالداری ریاست په مرسته د خپل کور تر شا په یو کوچنی باغچه کې جوړ کړی دی. نموړی وای د شاتو د مچیو فارم په دغه ولایت کې ښه نتیجه ورکوي.
بیا د یو کال په تېرېدو سره بیا درې سندخه سوله، یعنې دوه سندخه نور یعنې هغه چیچان وکړله، درې سندخه سوله. د دوه کاله په تېرېدو سره تقریبا اووه سندخه سوه، یعنې دوی هغه چیچان کوله، ما نور سندخه هم ورته جوړوله او بلاخره د یوه سندخ څخه اته سندخ ته ور قسم ور وزسې لس کیلو هم کوي. د کاله لس کیلو اصل اصلي شات چې دي ډېر غټ شی دي، په دې کې د یو څاڅکي شات ډېر یو قیمتي شی دی. نو د یو صندوق چې لس کیلو وځي نو د کاله چې لس صندوق څوک ودرې دا سل کیلو چې یو بازار ته وړاندې کړي دا ډېر یو خوندور شی دی او ډېر یو شر لاسته راوړنه ده، یو تر هر شي باندې نشي اقتصادي هم تمامېږي.
ګران بیا د شپولا ګاونډۍ دی او دا هم استاذه د شاتو د مچیو د فارم جوړولو هوډ کړی دی. د پخپل کور کې دوه د شاتو صندوقونه تیر کال یې شې دي. دی وای که څه هم د شاتو مچۍ ښه حاصل ورکوي، خو وای باید د شاتو لپاره په نړیوالو مارکیټونو کې بازار موندنه وسی.
کال نو دوه صندوقه و، دوه نیمه نه اصل موجودې وایستله. مات نه درلودې د دې ځای موږ کندهار ته ویوړله، نو یو بوتل یې په سل افغانۍ و، یوه یې وکیل و دي شیسته په دغه یو ولا ډوډۍ برابر وو په یو لار باندې. روزنه انشاءالله چې مواد و شی برابر سي دغونه ورسره پوهیږو. موږ غوښتنه دا ده چې موږ سره دولت کومک وکړي.
بلخوا بیا د کرنې ریاست لخوا په اروزګان کې د شاتو د فارمونو د ترویج هڅې زیاتې سوي دي، او یاد مسؤلین وایي دوی هڅه کوي چې په دغه ولایت کې د شاتو د مچیو فارمونه زیات کړي. د دغه ولایت د کرنې ریاست د مطبوعاتو د برخې مسؤل مولوي عبدالمنان فاروقي وایي دوی دا مهال تر دېرش پورې د شاتو د مچیو فارمونه لري.
موږ لله الحمد دېرش فارمان ثبت لرو، نو اوس په دې کې تقریبا 260 صندوقه لرو، او په 260 صندوقه کې تقریبا د هر صندوق پر سر باندې لاتو کیلو څخه بیا تر 12 کیلو پورې موږ له دې څخه حاصلات لاسته راوړو. نو پر روزګان ولایت کې موږ دغه اندازه قدر مچۍ لرو.
په روزګان کې دغه بزګران د کرنې ریاست او نړیوالو سازمانونو غوښتنه کوي چې د دې سره دې د کرنې د عصري وسایلو په برخه کې مرسته وکړي. دغه بزګران وایي د دغه ولایت نږدې 50 سلنه خلک په کرنه او مالداري بوخت دي، او د خلکو عاید یې د همدې کرنې او مالداري څخه دي، خو د خلکو مځکې لږ دي. دوی په دې باور دي که عصري وسایل ورته ورکول سي نو د لږو ځمکو څخه به ډېر حاصل لاسته راوړي او د ژوند چاري به ورته اسانه سي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
دوی مینیمای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو لنډو خبرونه ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزي د پای د اعلامیې د هغې برخې هرکلی وکړ چې د یو خپلواکه باثباته متحد له جنګه او له مخدره موادو څخه پاک افغانستان څخه ملاتړ او همې له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام او د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د سانتیاو برابرولو یادونه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې دوی د دغې غوښتنو هرکلی کوي، دوی د دغې برخې هرکلی کوي. د مجازي سرمشریزه ته چې هند یې پرون کوربه و د طالبانو چارواکي نو وربلل شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس پوتسل وایي که په افغانستان کې د ښځو د زده کړې په نادولتي کورنۍ او نړیوالو موسسو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د کار کولو مسله حل نشي، دوی کولی شي په نړیواله ټولنه کې د دې هیواد د مدغم کېدو تصور وکړي. نوموړي د ملګرو ملتونو له نیوز رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون سهشنبه خبره شوې وویل چې ښځې په ټولنه کې د ګډون حق لري. هغه د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې ژر تر ژره دې پر ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. بل پلو بیا د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خوبونه او هیلې له منځه تللي دي. یونسکو په ټویټر لیکلی دي چې په دې هیواد کې د ښځو د زده کړې اساسي حق تر پښو لاندې شوی دی او دا د نه منلو وړ دی. یونسکو وایي له منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو د نجونو او د ښځو راګرځول ځپونکې پرېکړه په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې د تیرو شل کلونو لاسته راوړنو له منځه وړل دي. تبې پی خو ته رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د وری حمل میاشت رهیس په افغانستان کې په تبې پی خو کې خلکو ته ډیر ځانی او مالی زیانونه وخت دي. د وزارت د اړیکو او اما اړیکو رئیس ویاند شفیع الله رحیمی رسنیو ته ویلي دي چې په روان کال کې 150 کسان د دغې پیښو له امله مړه شوي، 215 کسان نور ټپیان شوي دي. او چارواکي وایي د پاکستان په شمالي وزیرستان کې نن پر یوې امنیتي پوستې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه دوه سرتیري او یو یولس کلن ماشوم وژل شوي او 14 ولسي وګړي نور ټپیان شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره اوږدمهاله ستراتیژي نه لري.
اوس د نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دهقانانو سره مرسته وکړي. دا چې د حکومت له لارې نه کیږي هغه د دوی سیاسي مسایل دي، خو دهقانان د مرستو مستحق کاری.
په یو بل راپور کې به واوري چې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو اداره وایي نشه یي مواد د افغانستان لپاره ستر ګواښ او ستونزه ده.
The latest data indicate that globally
ورسته شمیرې ښایي چې په نړۍ کې 208 میلیونه کسان په نشه یي موادو معتاد دي. موږ د نشه یي موادو پر وړاندې د داسې اقداماتو غوښتنه کوو چې انساني چلند ته پکې پام شوی وي.
دا چې د وخت نظام د معتادینو دولتونو پر وړاندې کوم مسؤلیتونه لري په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړي.
کچیرته اسلامی نظامونه یا د وخت حکومتونه د دغه سه خلکو تعلیم او تربیته متوجه نشي، دغه سه خلک چې کله رالویږي دوی د یو نظام لپاره هم د خطر زنګ دي.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
بابا دا ځل پزمګه کې څه شی وکړو
بل شي خو ګټ نه کی مجبور یو چې بیا هم دا کوپنار وکړو
کوپنار خو دا څو کال کیږي چې کړو یا ما رسو خو نه یو په دې وړ نه هم یو
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید منع کولو لپاره اوږدمهاله عملی ستراتیژي نه لري دا شبکه د طالبانو د حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې پروګرام ته په کتو سره وایي چې دوی د اقتصادي او اجتماعي ستراتیژي پرته د کوکنارو کښت په بشپړ ډول منع کړی چې ډیر زیان یې بزګرو ته رسیدلی خو د نشئی موادو لوی قاچاقونکو ډیره ګټه کړې ده هغه بزګران چې سخت کال یې د کوکنارو کښت ویجاړ سوی شکایت کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو یو کال تیر سوی خو دوی تر اوسه هم د کوکنارو بدیل کښت نه دی ترلاسه کړی او د کوکنارو پر ځای د نورو بوټو کښت هم چندان ګټه نه ده کړې د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو موضوع ارزولې او په دې اړه یې په خپل تازه تحلیل کې لیکلي چې له جامع اقتصادي او اجتماعي ستراتیژۍ پرته په افغانستان کې په بشپړ ډول د کوکنارو د کښت منع کول به نه یوازې دا چې د خلکو اقتصاد کمزوري کړي بلکې د افغانستان ملي اقتصاد ته به هم ډېر زیان واړوي دې شبکې په خپل راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه اوږدمهاله ستراتیژي نه ده جوړه کړې له همدې امله د کوکنارو د یو فصل ویجاړول نسي کولی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت راتلونکي وضعیت تضمین کړي د شبکې راتلونکي کال د کوکنارو د کښت نشي موادو تولید او قاچاقو کمولو د اثبات لپاره ټاکونکی کال بللی دی د افغانستان د تاجرګرانو شبکې د ارزونې پر بنسټ د کوکنارو د کښت منع کولو ډیر مالی زیان بزګرو ته اوښتی خو د نشي موادو قاچاقونکو د تاریاکو د بی د جګېدو له امله ډیره ګټه کړې ده د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ بزګر خان محمد وایي چې د طالبانو حکومت د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړل او اوس نه پوهیږي چې د بدل کښت نشتوالی په صورت کې ول اولادونه ته څنګه رفقه برابر کړي
پښ جری په مکرلی و د خپل مجبورۍ په خاطر باندې موږ شمه مصرفونه په وکړه غو کله چې حاصل ته د ګوتو په شمار ورځې پاته وی را لاغه یم راڅخه کمپاین کړه باندې کړه اوس مخ پر یو خلانه ګرځي لس کسه پامل کور اپسې دی پورونه مکړي و مصرفونه مکړي و دا وسګر د ډوډۍ غواړي شي نسته
د کندهار یو بل بزګر علي ګل چې د پور په پیسو یې کوکنار کړلی وای د د کوکنارو تر کښت ویجاړولو ورسته دی ته ارسوي چې فرا ولایت ته وتښتي ځکه هغه خلک ورپسې ګرځي چې د پیسې ځنې پور کړی دی
نو زما تاریا کې را مار کړل نو زما تاوان نه کیرا د پور وړې م اوس پور وړې مر پسې زما کښتم داړي ختم سو نو غیر مار کړل بس ګر سره در بدر کړل مس پور نوم را باندې کې اوس مې هغه وطن واغم د کاډ پرې شو لایم په فرا کې اوس گزاره کوم مول پور وړې م نه پریږدې ما ډېر پور نه کړی
د نشي موادو لخرڅونکو سره د ازادي رادیو د مرکو پر بنسټ د تاریاکو د یو کیلوګرام بیه سش کال د حمل په میاشت کې تر دریو لوکو پاکستانیو کالدارو اوښتي و د نشي موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو زیان یوازې بزګرو ته رسیږي دی له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له بې وزلۍ څخه د بزګرو د ژغورلو لپاره دي له هغوی سره مرستې وکړي
اوس د نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دهقانانو سره مرسته وکړي دا چې د حکومت له لارې نه کیږي هغه د دوی سیاسي مسایل په هغه باندې خوځښت نه شم ویلای خو دهقانان د مرستو مستحق کاری ځکه هغه غریب دي او د تریاکو له لارې ډېرې پیسې پلاس راوړلې د غنم له لارې دومره پیسې پلاس نشي راوړلې او غنم د تریاکو بدیل ډېر کېدی هم نشي
د طالبانو حکومت سش کال د ساور په میاشت کې لنشي موادو سره د مبارزې ستراتیژي چمتو کړی چې د کوکنارو د کښتونو ویجاړول د نشي موادو پر ضد عملیاتو ډیروالی د تربیتی کورسونو جوړول له خصوصي سکتور سره همغږي د سروې تر سره کول او ګاونډي هیوادونو سره د همکاري زمينه برابرولې اومده برخې دي خو په دې ستراتیژي کې له بزګرو سره مرستې نه دي شاملې
پر اپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره اوږدمهاله ستراتیژي نه لري
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو اداره وایي نشه یي مواد د افغانستان لپاره ستر ګواښ او ستونزه ده. دې ادارې په خپل کلنی راپور کې ویلي افغانستان په نړۍ کې د هیروینو او ښیښې تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی چې خپله په دې هیواد کې هم پرې 3.5 میلیونه انسانان معتاد دي. هاخوا د نشه یي موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې ادارې رئیس وایي هغه کسان چې له نشه یي موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي. جزئیات په راپور کې.
د نشه یي موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې اداره یو ان او ډی سی وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو د استعمال په پرتله بل هیڅ خطر هم رغوخونکې نه دی. د نشه یي موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو ادارې په 2023 کال کې په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ د نشه یي توکو کارول بللی. د ادارې په خپل تازه راپور کې لیکلي د افغانستان د پلازمینې کابل غنی ګونی ډکو واټونو کې ډیر خطرونه شته، خو د نشه یي موادو په پرتله چې ټول خار او هواد وران کړي بل هیڅ خطر دومره ګواخونکې نه دی. د یو ان او ډی سی ادارې ویلي په 2023 کال کې په افغانستان کې د نړۍ 80% تاریخ تولید شوی او تر څنګ دا هیواد په سیمه کې د خی په تر ټولو ستر تولیدونکي بدل شوی دی. د طالبانو حکومت بهرانی او چارو وزارت د ملګرو ملتونو د دې راپور په خبرګون کې په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی. په اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې افغان بزګرانو ته د کوکنارو د بدیل کښت برابرول په برخه کې مرسته وکړي. له بل خوا د نشه یي موادو جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په خپل راپور کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو بد وضعیت ته هم اشاره کړې او د بیلګې په توګه په کابل کې د معتادینو د درملنې ضربستریز مرکز یاد کړی چې له بدو شرایطو سره مخ دی. د یو ان او ډی سی د راپور پر بنسټ په دې مرکز کې خواړه کم دي، درمل ختم دي او ډیر کمزوري روغتیایي کارکوونکي پاتې دي چې په کمو ماشونو کار کوي. په راپور کې ویل شوی دا وضعیت به د لامل شوی هغه ناروغان چې مخ په خکېدو دي له بدن د نشي توکو د زهرو وستلو پروسه لستونزو سره مخ شي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت نظر هم راواخلو، خو ویاند شرافت زمان د دې راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنې جواب نه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس ګادا ویلي هم د نشه یي موادو سره د مبارزې او د معتادینو د درملنې په بهیر نیوکه کوي. نوموړي له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي هغه کسان چې له نشه یي موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي.
وروستۍ شمیرې ښایي چې په نړۍ کې 2.6 میلیونه کسان په نشه یي موادو معتاد دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت موږ د نشه یي موادو پر وړاندې د داسې اقداماتو غوښتنه کوو چې انساني چلند ته پکې پام شوی وي. هغه کسان چې له نشه یي موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي. په نشه یي موادو روږدي کسان د دې پر ځای چې د تداوي مرکزونو ته یوړل شي د نشه یي موادو د استعمال له امله زندانونو ته اچول کیږي. بزګرانو ته د دې پر ځای چې د کوکنار بدیل ورکړل شي هغوی د دې کښت له امله مجازات کیږي.
خو داسې مهال چې د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت بندیز لګولی د مخدره موادو جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې د کوکنارو په کښت کې د بندیز له امله دا خورا ممکنه ده چې قاچاق کوونکي هڅه وکړي چې د ښیښې د تولید د زیاتولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو اداره وایي نشه یي مواد د افغانستان لپاره ستر ګواښ او ستونزه ده.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست د معتادینو شکاره نشه کول روغ خلک هم نشو ته هڅوي؟ په دې اړه به د ډاکټر فرید بزګر خبرې واورو.
تقلید یې پیښې کول په دې معنا دی چې څوک نشه کوي ته د هغې پیښې کې یا د هغې نه په تقلید باندې چې هغه ته ګورې او هغه د دې سبب کیږي چې ته یا یو ځوانې ماشوم نشې ته مخه کړي. حتمی نه ده چې پیښې یا تقلید د یو غریب معتبر وشي که په ټولنه کې غریب معتادین یا بېوزله معتادین یا هغه ټولنه چې احتیاط کوي په ټولیز شکل باندې په پارکونو کې نور دا په ماشومانو په ځوانانو باندې تاثیر کولی شي. خب په عمومي ډول باندې تقلید د یا پیښه د مشهور خلکو د فلمي ستورو یا نور مشهور خلکو کې چې اکسنی زړولي یا په فلمونو کې کار کوي هغه په ځوانانو ځلمیانو باندې تاثیر کولی شي. که چېرته مور او پلار په کور کې د ماشومان په مخ کې نشه یي مواد استعمالوي نو دا اصل په سلو کې په ماشومان باندې تاثیر کوي او دې سبب کېږي چې ماشومان یې په د نشه یي توګو روږدې شي او نشې ته مخه کړي. په غیر مستقیم ډول باندې شعرونه سندرې ځوانان زلموټ دې ته هڅوي چې مخدره ته مخه کړي. د بد عمله په افغاني سندرو شعرونو کې زیاتره چرسو او شرابو صفتونه شوي دي. په یو شکل نه یو شکل باندې ځوانان هڅوي چې احتیاط ته مخه کړي.
ایا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلوري ساعت د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. دیني عالمان وایي چې په اسلام کې د ماشومانو زده کړو ته په پام سره معتادین نسی کولای لکه څنګه چې لازمه ده خپل اولادونه هغه سي وروزي، ځکه نو باید د دوی خپلوان او د وخت حاکمان دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي. دا چې د معتادینو اولادونه ولې زده کړې نسی کولای، د معتادینو اولادونه څومره د ټولنې د اوږو بار دي او څنګه کولای سو دغه سي بې سرپرسته ماشومانو ته د سالمې روزنې زمینه برابره کړو، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې مور او پلار د اولادونو د زده کړو په برخه کې کوم مسؤلیتونه لري.
د اسلام د سپیشلی دین پرانا کې والدین په دې باندې مکلف دي چې خپل اولادونو ته اسلامي او د عصري علوم زده کړه ورکړي. د قران عظیم شان لومړنی وحی چې الله تبارک وتعالى د انسانیت د فلاح او د نجات او د پربختګ لپاره راولېګله، نو د هغې کې په دې باندې هم بحث دی چې علم بالقلم، الله غسا ذات دی چې انسان ته د قلم په ژبه باندې پوهه او تعلیم ورکړی دی. همدا وجه ده چې اسلام له جهالت سره او مخالف دین دی. کله چې د مشرکینو د کفارو د منافقینو د نور خلکو بدی بیانوي د هغې په بدو صفاتو کې د جهالت کلمه ذکر کیږي چې دا جاهلان دي او ډیر دا کلمه ذکر کیږي چې لا یعلمون، دا نه پوهیږي اصلا. نو اسلام د علم دین دی. او بل دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د یو پلار تر ټولو ښه ګڼل خپل اولاد سره دا چې د هغې په تعلیم او تربیه باندې مصرف او خرچه وکړي. نو مهمه خبره دا ده چې موږ اولادونو ته کله چې دوی په خبرو باندې راځي موږ باید له قلم او له کتاب او له کتاب جسره بلد او عادت کو.
دې مسؤلیتونه ته په پام سره د معتادو والدینو اولادونه څومره لزده کړو څخه به برخې دي.
کچیرته والدین یا یوی په مخدراتو باندې معتاد وي او خپل جن نه خبر نه وي، د خپل ځان نه خبر نه وي، نو د هیڅ کله خپل اولادونو نه نشي خبرېدلی، ځکه چې د هغه سرپرست د هغه پلار د هغه مور چې دی باید مکتب ته لیږلی وی، دی باید مدرسې ته لیږلی وی، هغه د خپل ژوند نه ناخبره دی، د خپل اولاد نه ناخبره دی. هغه نشي کولی چې د خپل اولاد صحیح او درست او سالمه پالنه او تربیه وکړي. نو که احتیاط په مخدراتو باندې لیوي خوا یو شخص ته بذاتهی نقصان او تاوان رسوي، نو له بلې خوانه د اولادونه هم لزده کړو او له علم او د ژوند له نورو خوږو سرخه اتل لپاره به برخه پاتې کیږي. اولادونه هم معتاد کی په مخدراتو او یا به هغه د انساني او د پرمختللي ژوند نه شاته پاتې کیږي. نو والدین کچیرته معتاد اوسیږي یا د خپل اولادونو د راتلونکو احساس او فکر وسره نوي، د هغوی تعلیمی او علمی برخه به ډیره زیاته ټیټه بلکې صفر سره به برابر وي.
د نشیانو اولادونه ولې زده کړې نشي کولای؟
د نشئی خلکو اولادونه ځکه زده کړې نشي کولای چې دوی امکانات نشي برابرولای خپل اولادونو ته. کچیرته دوی داسې وي چې دوی د خپل په عصبي شکل باندې روغ وي،
دې مازغه فعال وای، دې ژوند فعال وای، دې په بدني لحاظ باندې فعال وای، نو دې به د خپل اولادونو تعلیم ته سالمه تربیه ته به خامخا متوجه کېدلې، او یا دوی ته داسې امکانات برابر کړي چې دوی قربان زده کړه وکړي، قلم ورته واخلي، کتاب ورته واخلي، کتابچه ورته واخلي، مکتب ته یولېږي، او دا موتاد خلق نشي کولای. نو کله چې دې په خپل روغ نه دی، نو چې کله د انسان جسم او دغه اعصاب بخپل خراب دي، نو اولادونه به څنګه زده کړې وکړي؟
کله موتاد والدینو اولادونو تعلیم ته څنګه سي لازمه ده هغه سي پاملرنه ونی سي، یو اسلامي ټولنه بل څه ډول ستونزو سره مخ سي؟
په اسلامي ټولنه کې ډېر ستونزې راځي کولې شي. نو ستونزې دا دي چې دوی به علم دي، دوی په خبره نه پوهیږي، دوی داسې کړنې او کارونه کوي چې هغه سره به د ټولنې نور وګړي تبن لمشکلات او لسونس لاس غریوان کی، دوی غلاوی کی، دوی قتلونه کی، دوی نور نارواو ته لاس راچوي چې هغه د خلکو د سرخوګي باعث او عمل ګرځي. نو دا په اسلامي ټولنه کې چې به علم او به سواد خلک ګرځي د ازرار دي، او کچیرته د به علم او به تعلیم پاتې کیږي، خو همدغه به علمی او به سوادی د انسان لپاره تر ټولو لوی بدرنګي او بدبختی ده.
د ستونزو ته په پام سره د داسې ماشومانو د خپلوانو مسولیتونه څه دي؟
کچیرته د یو ماشوم مور او پلار موتاد وي، او دا ماشوم به سرپرست پاتې وي، دلته د ترونو د ماماګانو د نورو خپلوانو دا مسؤلیت جوړیږي چې لکه څنګه چې هغوی خپل اولادونو ته متوجه کیږي، د هغوی ادب ته، د هغوی تربیه ته او د هغوی زده کړو ته مکلف دي چې د دغه بې سرپرسته ماشوم تعلیم او تربیه هم په غاړه باندې واخلي. که چیرته دغه خپلوان او دوستان د دغه بې سرپرسته ماشوم تعلیم او تربیه په غاړه باندې وانخلي، تر ټولو لوی ضرر به اول خپل خپلوان ته متوجه کیږي، او بیا به نورو خلکو ته د ضرر متوجه کیږي. نو دغه خپل خپلوان او دوستان مکلف دي چې دغه ماشوم سمه او درسته سالمه او مناسبه تربیه وکړي، او هغه ته د زده کړو زمینه مساعده کړي.
دینی عالمان په دې برخه کې څه کولای شي؟
علما مکلف دي چې خلک وهڅوي، لرونه وهڅوي، تر څو هغوی په خپلو کشرانو او په خپلو اولادونو باندې زده کړه وکړي، او دوی به د قرآن او د احادیثو په رڼا کې په دې باندې خلک قانع کی او مطمئن کی چې تر څو خلک خپل اولادونه زده کړو ته سوق کی، مدارس ته واستوي، مکاتب ته واستوي، او دوی ته د دې امکانات او وسایل برابر کی چې هغه زده کړی وکړي.
کله کوم ماشوم مور او پلار موتاد وي، نو د اسلام مبارک دین یو حاکم نظام ته کوم مسولیتونه ورکړي تر څو داسې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابر کړي؟
کچیرته یو څوک داسې وي چې والدین په مخدراتو باندې معتاد وي، نو زموږ د اسلامي حکومتونو او د خلفای راشدینو خلافت دغه سی به سرپرست ماشومان په هوی زده کړې کولې، او دا د یو نظام بل خصوص د اسلامي نظام مسؤلیت او دنده ده چې هغه خلک چې هغوی به سرپرست دي، حکومت مکلف دی چې د دوی تعلیم او تربیه په غاړه باندې واخلي، تر څو دوی به سواد او به علم او زده کړو څخه لری پات نشي. کچیرته اسلامی نظامونه یا د وخت حکومتونه د دغه خلکو تعلیم او تربیه ته متوجه نشي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه خلک چې کله رالویږي، دا نه یوازې دا چې د خپل خپلوانو لپاره، د خپل ګاونډیانو لپاره دوی د خطر زنګ دی، بلکې دوی د یو نظام لپاره هم د خطر زنګ دی، ځکه چې تل لپاره له دغه بی علم او بی سواد خلکو څخه دښمنان په ډیره اسانۍ او سادګۍ باندې استفاده کولای شي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟
په یو دو څوک نه موتاد کیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دو دي سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وها سي را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دې د زهرو کاروان خبرونې ورستی برخې ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کاکو جان لسو کالو راهیسې په خپل ځمکه کې کوکنار کرل، خو ناڅاپه یې پریکړه وکړه چې دا ځل به په خپل ځمکه کې بل تخم کړي. دا چې کاکو جان ولې ناڅاپه دا پریکړه وکړه، دا ځل به په خپل ځمکه کې څه ډول تخم وکړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بابا څنګه شو؟ تاریخ دې خرڅ کړل؟
هو خرڅ مې کړل.
په چا دې خرڅ کړل؟
بس خزه پښتنه مکوا.
ولی څه خبره ده؟
ډیر ارزانه مې خرڅ کړل.
په چا دې خرڅ کړل؟
هغه پیسې هم نکړې را جوړې چې موږ په مصرف کړې وي.
خدای دې مو پرده وکړي، نه پوهېږم چې څه وکړو. پوره وړې هم یو او څه ښکل ده، نه کوم نه څه کولای.
بس نو دغه به مو قسمت وي.
بابا دا ځل په ځمکه کې څه شی وکړو؟
بل شی خو ګټه نه کوي، مجبور یو چې بیا هم دا کوکنار وکړو.
کوکنار خدا څو کاله کیږي چې کرو یا ما رسوی خو نه یو، پوره وړې لا هم یو، تاسو کښتي اور واخلي.
بابا مور خوای کوکنار خدا لاس کاله کیږي چې کرو یا کله مرز وکي او کله ارزان شي، ته دی خو غنم لا خدي
په خاله شو تمره پیسې به را جوړ کړي چې تر بل فصل پورې به مکو زاده به وسو. اوس خود سره او بو پیسې نه را جوړوي.
نه پويګم چې دا ولې زموږ د ځمکې اصلات کال په کال کمیږي.
نه پويګم ما ته هم لږ نه معلومیږي.
بابا وای چې د ملک انوار کړه د زراعت مامور راغلی دی او بزګرانو ته مشورې ورکوي، موږ به ورشو د خپل مشکل به ورته وایو.
یاره فکر نه کوم چې د زراعت د مامور په مشورو به شلکو.
خیر دې سړی واسه خبرې واوره، که ګټه ونه کې تاوان خو نه درته کوي.
بابا مور می خوای یو سل ورشه.
ښه سمه ده وربشم.
مجید به چای ته مور سره ولاړ شي.
نه مجید به کار ته ولاړ شي سودا براوړي.
سمه ده زه به کار ته ولاړ شم.
ښه نو زه به د زراعت مامور ته ورشم. مجید زویا ته د موټر سایکل کلی راکه.
دا دی واخله.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام کاکا، ستړی مشی؟
خیر ویسی ته هم ستړی مشی؟
راځه دغلته زما څنګ ته کینه.
سمه ده کینم. ځوانه وایي چې دلته د زراعت مامور راغلی دی او بزګرو ته مشورې ورکوي، دا مامور کوم یو دی؟
کاکا هغه مامور زه یم، مهرباني وکړه څه خدمت مو وکم؟
خبره دا ده چې زه یو ټوټه ځمکه لرم.
ښه ښه،
دا لس کاله کېږي چې کوکنار پکې کرم.
څه وایې لس کاله؟ نو بیا خو به د ښې ډېرې پیسې راټولې کړې وي.
ولا کم یوه افغانۍ دوه شوي تر سټه په پورو کې غرقیم.
ولې خلق وای چې کوکنار ډېرې پیسې جوړوي؟
هو نورو ته ډېرې پیسې ور جوړوي، خو ما ولاکه دا لس کاله ګټه خوړلې، د مصرف پیسې لا نه را جوړوي.
نو ستا کوکنار ولې دومره لږ پیسې جوړوي؟
دومره ډېر اضافي واښه پکې راشنه کېږي چې تر کوکنار اضافي واښه ډېرې.
ښه، بل مشکل یې څه دی؟
بل دا چې هر کال مرض کوي، نه پوهېږم چې ولې یوازې زما کوکنار مرض کوي.
بس 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 زه پوه شوم چې ستا مشکل څه دی. تم دې کوکنارو په بلاخته کړی.
څنګه خپل کوکنارو په بلاخته کړم؟ نور خلک اسمان ته وخېژول او ما ته بلاشول.
کاکا خبره دا ده چې هر څوک پر لپسې په خپل ځمکه کوکنار وکړي، نو وحشي یا اضافي بوټي ورسره عادت کیږي. که شل وار ځمکه واړوي تخم یې پاتې وي بېرته راشنه کیږي. همدا اضافي بوټي کوکنار په مرض اخته کوي.
نو اضافي واښه خو یې موږ ځینې ریبو،
خو ریښې بیا هم پاتې وي.
رښتیا هم چې ریښې خو یې پاتې وي.
همدا اضافي بوټي د کوکنار اوبه او خواړه خوري، لکه د یوه بوټي اوبه او سره چې په لسو بوټو ویشل شي. همدغه دلیل دی چې ستا د ځمکې حاصلات کال په کال کمیږي.
مامور صاحب ستا مشوره څه ده؟ څه شی وکړم؟
زما مشوره خو دا ده چې دا ځل په ځمکه کې بل شی وکړه، مثلا غنم وکړه، بیا به یې وګوري چې تر کوکنارو ډېرې پیسې در جوړوي او کنه.
مامور صاحب کور دې ودان چې زه دې پوه کړم، دا ځل به غنم وکړم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.